السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر ان څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د خبرونو د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری دی کارلو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون کوي. دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د میرمن دی کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ رسمي غونډه چې د طالبانو پلاوی هم پکې ګډون کړی و پرون پای ته ورسېده. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه وه ورکړې. خو میرمن دی کارلو ویلي چې د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شوې او نن به مستقیما له هغوی سره د دوی پر ستونزو خبرې وشي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ. په دوحه کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي مشر او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. ښاغلی مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دا خبرې په دوحه کې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په یوه کتنه کې کړې. مجاهد په یو بل پیغام کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دورانی او په دوحه کې د دې هیواد له سفیر سره د کتنې خبر هم ورکړی دی. د قطر پلازمینه دوحه د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د یوې ناستې قربان هوه. د ناستې ته د طالبانو د حکومت شپږ کسیز پلاوی د مجاهد په مشرۍ ورغلی و. د دوحې په ناسته کې د افغان ښځو او مدني فعالانو استازو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نن د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس ښاغلي عزیزی له قوله د دې ویلي چې د دې سفر موخه په ازبکستان کې په هغه څلور ورځني ندارتون کې چې شاوخوا 2500 افغان سوداګرو پکې برخه اخیستې ګډون یاد کړی دی. وړاندې د عزیزی له قوله ویل شوي چې په دې سفر کې به خپلې سوداګریزې برنامې د ازبکستان له چارواکو سره هم شریکې کړي. ټاکل شوې د افغاني تولیداتو دغه درې ورځنۍ نندارتون نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرانیستل شي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ویلي په دې نندارتون کې به افغاني غالۍ، لاسي صنایع، قیمتي کاڼي، وچه میوه او ځینې نور محصولات نندارې ته وړاندې شي. د پاکستان پوز د داکوي چې په خیبر پښتونخوا کې نه وسله وال وژلې دي. د پاکستان پوز د جولای په لومړۍ نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا کسان د خیبر پښتونخوا په تیرا او لکی مروت سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د خبر پاڼې له مخې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي چې پکې له وسله والو چاودیدونکو مواد هم لاسته راغلي دي. د فلسطین د هلال احمد ټولنه او طبي چارواکي وایي د غزې په جنوبي خارخان یونس کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او تر 1000 زیات ټپیان دي. د بریدونو په دې ګڼ میشته ښار کې سلګونه کسان تښتېدل ته اړ کړي دي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې خلکو غوښتي چې له خپلو کورونو ووځي. د هنګری صدر اعظم د اوکراین د جګړې له پیل رئیس لومړی ځل دی چې د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر کوي. د هنګری د حکومت ویان نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي اوکراین ته د ښاغلي اوربان سفر تایید کړی دی. اوکراین ته د هنګری د دې لوړ پوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کیږي چې پرون د جولای لومړۍ نیټه هنګری د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر افرونه کې به واوري چې په دوحه کې نن ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنو له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوه. ښځینه فعالانې په دې اړه څه وایي؟
واقعي استازي وبلي همدا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناست دي یا د وظیفې حق ته نه ورکوي، په دوی باندې مثبت فشار راوړي.
خبرونه دوه منی مایک 15 دقیقې بحث محمد ملګری ملتونو په مشرۍ د دوه پر دوه ورځنی غونډې ترخه
د ملګری ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګری ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پرېکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین او خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
ټولې رسنۍ که هغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي، د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پکتیا په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د لسو ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو کار پیل شو.
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشحاله یو، لږ نه مخکې دا تاسو وس ناست یو، په دغه چې مکتب و خیمې وې لمر ته به ورکې ناستو ماشومان.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو او ریزو د خبرونې لومړی موضوع ته په دغه کې نن د ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنې له استال سره حاشوي غونډه پیل شوې. که څنګه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال روزمې د کارلو په دې غونډه کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړې خواشیني ښودلې، خو ویلي دي نورې بلل شوې ښځې او د مدني ټولنې استازي به پکې ګډون وکړي او دوی به یې غوښتنې او اندېښنې واوري. بلخوا په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر ښځې وایي دا ډول حاشوي غونډې د افغان مېرمنو په اوسني وضعیت اغېز نشي کولای.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمري ډیکرلو او د یونما مشري روزا او تنبایوا په ګډون له ځینو افغان ښځو، بشري حقونو مدافعانو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې درې میناستې لاسلي غونډې وروسته حاشوي ناسته نن د جولای پر دویمه پیل شوه. د ناستې له ځایه د یو شمېر رسنیو په خبرو سویو ویډیوګانو کې ښکاري چې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمري ډیکرلو، په افغانستان کې د یونما مشري روزا او تنبایوا، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړیو استازو توماس ویست او رینا امیری، او د افغان ښځو له ډلې زهره بهمن او زهره سبا برخه اخیستې ده. خو ملګرو ملتونو په دې ناسته کې د ټولو ګډون کوونکو د نومونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د دوهې د درېمې ناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو ته نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ سوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مصلح هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوهې په نننۍ ناسته کې د ګډون لپاره د یونما بلنې رد کړې. دغه ښځو د بلنې د رد لامل د دوهې په درېمه ناسته کې د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه ګډون ښودلی. د دغو ښځو د دې پرېکړې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکرلو هم اندېښنه ښودلې. زبیده اکبر چې د نننۍ ناسته کې د یونما بلنلیک رد کړی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې په نه ګډون خوښه ده، ځکه په خبره یې په هغو ناستو کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه پرېکړه نسي کولای بې پایلې دي.
ما فکر میکنم نشسته که دا او زنا به صورت منادار نه
زه فکر کوم په هوناستو کې چې د ښځو حضور پکې منادار نه وي، یا د اجندا په جوړولو او د پریکړو په کولو کې رول نه لري. دا ناستي کول یا نه تر سره کول د افغانستان په ځانګړي توګه د افغان ښځو پر وضعیت اغیز نه لري او بې پایلې به وي.
خو میرمن ډیکرلو پرون یک شنبه په خپل خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې په تیرو دوه ورځو کې له طالبانو سره په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه خبرې اترې کړې دي. نوموړي د نننۍ ناستې په اړه ویلي چې د ګډون کوونکو ښځو اندېښنې او غوښتنې به واورېدل سي. بلخوا په افغانستان دننه ځینې افغان ښځې د نننۍ ناستې په اړه بیل نظر لري. په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي آریان یون چې د دوهې په دویمه ناسته کې ګډون کړی و او اوس په افغانستان کې ده، وایي نننۍ حاشوي ناسته کې ګډون کوونکې ښځې د افغانستان دننه د ښځو استازیتوب نسي کولای او دا ډول ناستې سمبولیکه بڼه لري.
واقعي استازي وبلي بل دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناستې یا د وظیفې حق ته نه ورکوي، په دوی باندې مثبت فشار راوړي چې تر څو دوی د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې له افغان میرمنو سره د دوهې له ناستې وروسته د دغه حاشوي غونډې په اړه له وړاندې انتقادونه موجود و او د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې وه چې پایله به یې چندانې ښه نه وي. دوی د دوهې په درېیمه غونډه کې په اصلي ناسته کې د ګډون غوښتنه کوله چې د دوی په خبره د طالبانو په خوښه ملګرو ملتونو بلنه نه وه ورکړې. د یادونې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري ملګري ملتونو له ځینو افغان ښځو او مدني ټولنې ځینو استازو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې هم په افغانستان دننه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه او محدودیتونه په خپل ځای پاتې دي او راز بلې ته په دې برخه کې د دوی د حکومت د مشر د فرمانونو شمیر زیاتیږي.
و امریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د غرازی افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو استازي نن په دغه کې د افغان ښځو له فعالانو او د مدني ټولنې یو شمېر غړو سره غونډه کوي. شبانه نوری د لسم ټولګي زده کوونکې ده چې د زده کړو له دوام څخه منه شوې د ټلیفون له لارې راسره وصل ده. آغلې نوری، خپرونې ته ښه راغلاست. د دوحې کې نن د افغان ښځینه فعالانو او د مدني ټولنو د استازو په ګډون یوه حاشوي غونډه پیل شوې ده. په راپور کې مو واورېدل چې داسې انتقادونه هم شته چې په دې غونډه کې داسې ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې هغوی د افغانستان د ښځو استازیتوب نشي کولی. تاسو دغې غونډې ته څومره هیله لرئ؟
خبر دی خبر نہیں.
داسې انتقاد هم شته. تاسو څه فکر کوئ چې دغه ښځې چې ځینې ښځې چې دې غونډې ته بلل شوې وي او بلن لیکونه رد کړي وو، وایي چې ښه به دا وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وای او د ښځو هغه اصلي غوښتنې، د دوی ستونزې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړې وای؟ یعنی دا مهمه غونډه وه، تقریبا د دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې راټول شوي دي، او ښه فرصت د دوی لپاره نه و ستاسو په نظر؟
فرصت وو، د دې لامل څه دی چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی؟ ځکه اوس فلحال کې ټول پوهېږي که په غونډه کې هر څه وشي بیا هم د حکومت چې نه مني، دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
د ان طالبانو په استازیتوب د پلاوی مشري ذبیح الله مجاهد کوله. ذبیح الله مجاهد په تیرو دوه ورځو کې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړ، د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع یاده کړله او ویل چې دا ستونزه دوی هم مني، د ښځو د تعلیم ستونزه، خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونه نیسي. دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوي چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنې باور وشي، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولی شي چې د تاسو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي؟
کورنۍ ستونزه یو کال وخت ونیسي، دوه کاله دا درېیم کال دی. په دې کې دوی څه پوښتنې کوي؟ زموږ اسلام، زموږ مکتب غیر اسلامي و، زموږ حجاب غیر اسلامي و، یا زموږ رفتار په لارو اسلامي و؟ که خبره دې ته چې ښځې یوازې خپله د نارینه خپلې سترګې وتړي و، بخښه تاسو هم نرنه چې زیاده خبره کوم، خو څومره چې اسلام ښځې ته ویلي چې ځان پټ کړه، خپل حجاب مراد کړه، دومره سړي ته ویلي ته خپلې سترګې په واک کې ولره، نو په دوی کې دوی مختلف نصاب کې څه جوړه وی؟ زموږ کتابونه که خو الحمدلله روای دي، خلی وی دي، ولی دوی هم په کلیو کې همدغه درسونه لوستي دي. په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درسونه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی مختصر غیر اسلامي دي، دوی مختصر اوس اسلامي کوي، خو ما په پخوانی نظام دي مختصر په پخوانی نصاب دي مختبي فرقلی یم دي، نصاب راته نه وای کی څه رقم نصاب نه وای کوي، په دې درې کلونو کې نصاب نه وای کېدو.
کراشو بیتا دی دوحې نننۍ غونډې ته یو څه هیلې ترې لرئ چې په دې غونډه کې به بیا هم د افغان ښځو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ ورسره مخامخ دي؟ په تېره د تعلیم موضوع چې تاسو هم پخپله د زده کړې یا پر تعلیم د لګول شوي بندیز قرباني یاست.
هیله باید له هغه چا وکړو چې په خپل قول ولاړ وي. نو په یو کال کې چې موږ ته خپله وعده پوره نه شوه، په دویم کال کې پوره نه شوه، په درېیم کې لس کاله وروسته هم موږ ته څوک چې کومه وعده راکړي، کوم قول راکړي، په هغه نه ودري.
ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. شبانه نوري وه چې د دوحې د نننۍ حاشوي غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو سلیر وشتاته.
د بیا هم د دوحې له غونډې لرې نه ځو. د ملګرو ملتونو په نوښت د دوحې درېیمه غونډه چې د طالبانو د حکومت امپلاوي او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون پکې لاره بېګه ناوخته پای ته ورسېده. په دې غونډه کې په ملګرو ملتونو سربېره د یو شمېر نړیوالو مؤسسو استازو هم ګډون کړی و. تېره شپه ناوخته د دې غونډې ګډونوالو خبرلاند ته معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل به له احمد تکله واورو چې د دې غونډې د پوښښ لپاره په دوحه کې و.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تېره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. لدې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله، په پرونی خبرې غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغې زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنی نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکي غونډې نیټه یاد نه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه و ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوحې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدې اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د فرانسې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو کې د ولسمشر ماکرون ګوند له ښي اړخو ماتې خوړلې ده. د مارین لوپې په مشرۍ ښي اړخ چې د کډوالو ضد پالیسي لري نږدې ده چې د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي، خو که چیرې ښي اړخ د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، پایلې به یې د ولسمشر ماکرون لپاره انڅوي.
په داسې حال کې چې د فرانسې په لومړي پړاو انتخاباتو کې د ښي اړخ ګوند کاندیدانو نسبي بریا ترلاسه کړې، د ولسمشر ایمانوئل ماکرون منځلاري ګوند او کین اړخ هڅه کوي چې په دویم پړاو ټاکنو کې د ګټلو مخه ونیسي. د منځلاري او کین اړخ ګوندونو کاندیدان باید نن د جولای دویمه په دویم پړاو ټاکنو کې چټه مده د روانې شنبې په ورځ ترسره شي نوملیکنه وکړي. ولسمشر ماکرون وروسته له هغې د وخت مخکې ټاکنو اعلان وکړ چې ګوند د مې میاشتې په نهمه د اروپا په پارلماني ټاکنو کې ماتې وخوړه. د مارین لوپین په مشرۍ ښي اړخي ګوند د تېر یکشنبې په ورځ د ټاکنو په لومړي پړاو کې تر ټولو ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. له رایې اچونې وروسته نظر پوښتنې ښیي چې دغه ګوند 34% رایې خپلې کړې دي، ورپسې کین اړخو 28% او د ولسمشر ماکرون منځلاري ګوند 22% رایې خپلې کړې دي. که چېرته ښي اړخي د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، ولسمشر ایمانوئل ماکرون به اړوي چې د خپل واک په پاتې دریو کلونو کې د هغوی له حکومت سره یو ځای کار وکړي. مارن لوپین چې د کډوالو ضد د ملي ټولنې ګوند مشري هم کوي، پلویانې وایي د ماکرون ملاتړي له منځه وړل شوي او ورک شوي دي. د دویم نړیوالې جګړې وروسته په فرانسه کې دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر ماکرون منځلاری ګوند له کین اړخو سره مرسته کوي څو ښي اړخي ونتوانېږي واک ترلاسه کړي. دا دوه ګوندونه هیله لري چې په ګډ کار سره وکولی شي د پارلمان 209 چوکیو ته د خیړ خود رسیدو مخه ونیسي. د فرانسې پارلماني ټاکنې په دوه پړاوونو کې د پارلمان 500 چوکیو لپاره ترسره کیږي چې لومړی پړاوی د تیر یکشنبې او راتلونکی پړاوی د روان یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. د دغې ټاکنو لپاره 9 میلیونه فرانسویانو ځانونه راجستر کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ننګرهار کې د سیمه ایزو رادیوګانو مسؤلین او خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي خپلې ستونزې په وار وار له مسؤلینو شریکې کړي خو مثبت ځواب ورته نه دی ویل شوی. دوی په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو په ملاتړ ادارو هم نیوکې کوي او کارونه نمایشي بولي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو رادیوګانو مسؤلین وایي چې اقتصادي ستونزو یې رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکوونکو شمیر هم تر ډیره راکم شوی دی. دی ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل شاه محمود شینواری وایي چې په تیر جمهوري نظام کې به سیمه ییزو راډیوګانو ته بیلابیلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول، خو د تیرو سکمو دریو کلونو راهیسې سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم اعلانونه ورکول کیږي چې لامل یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړی وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هیڅ داسې ارګان یا داسې اداره نه ده پیدا شوې چې هغه د رسنیو مالي مسؤلیت واخلي. ځکه موږ تاسو باید په تخنیکي پلوه باید وګورو چې رسنۍ په مالي امکاناتو باندې روانې دي. که مالي امکانات نه وي خبریال نشته دی، که مالي امکانات نه وي اداره نشته دی.
نومن تلاش چې د یوې بلې سیمه ییزې راډیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې روزګاره شوي دي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې زموږ دغه سټاف هم راکم شوی دی او بل رسنۍ عموما یوازې دا رسنۍ نه بلکې ټولې رسنۍ که هغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یوه ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې څرګند شي د رسنیو او خبریالانو په ملاتړو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي د دوی نه موږ کومه ښه خاطره نه لرو.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مسؤل شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي چې له امله یې سیمه ییزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هېواد د نورو سوداګریزو چارو په څیر باندې د رسنیو چارې اوس مهال ټکنۍ دي، ځکه هغه امکانات چې پخوا وو نشته ده. هغه مثلا آزاد بازار ده، که مثلا یو شمېر موسسات او همدارنګه دغه سوداګریزې برخه کې د مخابراتو کمپنۍ او رغند او اصغر ده چلند اوس مهال نشته ده.
هڅه مو وکړه چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. ذکر ورده چې په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې 16 سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت لرلو چې اوس ترې 14 مرجوان دي فعالیت لري، خو د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي چې ځینې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ته چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پکتیا په مرکز او شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. پر دغه ودانیو دغه چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. سیمه ایزو چارواکو په وینا د دې ولایت تر نیمایي ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپیریال هم بې برخې دي.
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالي مرسته د لسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دې لسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا 10,000 زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریاله برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دې نړیوال په هره برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا اوسیدونکي طلا محمد مشال وروړي ته وویل:
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشحاله یو، لږ نه مخکې دا تاسو وسناستو په دغه چې مکتب و خیمې وې لمر ته به ورکې ناستو ماشومان، بیا مې یو جای ورته ونیو، کلا ده، پردی کلا ده، هم ورته نیولې، ودانۍ نشته چې لمر ته ناست دي، د کتابو رسیدګي نه وه، د بل شي نه وه.
یو بل ځوان محمد شریف چې په روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپېریال کې زده کړې کړي وایي دوی به په ګرمۍ، باد، باران او سړه موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ ول.
دغه ښوونځي په جوړېدو سره خو زموږ ډېرې ستونزې حل کېږي. پاتې نوي کال کې زه خپله په دغه ښوونځي کې وم، خیمې وې، په بېخیانې دومره سخت به موږ ورسره په تنګو چې کله به باران به و، باد به و، هر وخت به دی ړنګې وې. کله چې موږ جنخیر لیسې ته ولاړلو هغه هم سې ولیدله، خو دا شاګردانو د دغې ساحې لپاره چې دا مکتب ده وړکي شاګردان دي، موږ د جنخیر لیسه بیخي ډېره لرې ده، د هغو لپاره دا ډېر ښه منظم ځای ده چې باید په دغه ښوونځي کار مخکې له وخته سوی، ځکه اوس خو ډېر وخت یې سوی ده.
بل لوري ته ځایي مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدمتونو او د رغنیزو پروژو په برخو کې به هغو سیمو ته لومړیتوب ورکوي چې په تېر کې د امنیتي ګواښونو او یا نورو ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي وویل:
هغه سیمې چې په تېر کې له خدماتو چپاتې دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي، هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي، که د تعمیر په لحاظ وي، که د استاذ په لحاظ وي، که تشکیل وي، که کتاب و قرطاسیه وي، که هر څه وي، انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دی د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نظر د خیر غونډه په دې خاطر مهمه ده چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم مواردو کې اختلاف نظر لري پر هغه به خبرې وشي او یو همغږي ته به سره ورسیږي، یو تفاوت ته به سره ورسیږي.
سلام ټول ازاجر لري کارکونکو ته، چې دا غسی غونډه ته هیڅ سره خوشبینه نه یم، ځکه چې دا غونډه نیول کیږي بیا هیڅ کوم نتیجه لاسته راوړی نه لري، یوازې غونډه نیول کیږي بیرته بیا خلاصیږي.
اول قدم خو زه خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او ردونکو ته وړاندې کوم. دوه مې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید شوست اجازه ورکړي، که ښځې په ټولنه کې نه وي هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی، دوی سوله داسې بېرته پاتې کېدلی شي. باید دوی سر خلاص کړي، دوی ځان په نړۍ ولاړ، څونه پر مخ ولاړه، دوی بیا هم خپل پخوانی نظام وخت راپورته کړی دی، هغه خبرې دي، هغه کارونه دي چې دوی کوي، دوی باید داسې ونه کړي، دوی باید سر خلاص کړي، دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، وخت مو ښه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د دوحې په غونډې په باره کې یو نظر درسره شریک کوم. د دوحې غونډه چې ده دا به زه چوم بې معنی دغه سي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري، هیڅ مشروعیت هم نه لري، ځکه چې په افغانستان کې نیمی نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ، چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډېر وږي کړل، ډېر خلک سره ذلیل کړل، خواري ټپې ولاړ، چې کندهار په صنعتي پارک کې درو سو کارخانو پورې ډېر کارخانې دي، په حدودو کې دغه درې کارخانې پیلات کوي، نور ټولې بندې شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم نو په دې نوزاد ولسوالیو نور ولایتو کې دا سي ډېر ستړي خلک سته او کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسیږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره